مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه منه لرم چې روغ جوړ بستی. په پېښور کې وخت غرمې 12 بجې شوې. په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د مسلم لیگ د مشر پړه د سپریم کورټ وروستۍ پریکړه په سواتو باجول کې مظاهره او همدغه راز د قبایلي سیمو سکالرشپونه او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو لومړی وضو شاهین بنیری ته چې تاسو ته ساتھ تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سپریم کورٹ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نااهله ګرځولې دي، بلخوا مسلم لیگ دون دغه فیصله غیر منصفانه بللې ده. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ ماسپښین 2 بجې په منګوره کې احتجاج کوي. او د نایجیریا پوز شپږ بیا د سکول جنکی ژغورلی دی چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام وسلوالې ډلې په برید کې ورکې شوی وي. د خبرونو تفصیل. سپریم کورٹ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نه اهله ګرځولې دي. چهارشنبې پورې سپریم کورٹ په ولنډ فیصله کې ویل د پاکستان په این کې د آرټیکل 28 او 33 تر مخه د پارلیمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښودل شوی دی او عدالت نواز شریف هم د دغه مادو پر اساس د پارلیمان د څوکۍ نه اهله کړې دي، نو ځکه هغه د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون ماسخوتن مشال ریډیو سر په خبرو کې د سپریم کورٹ فیصلہ غیر منصفانہ وبللہ.
ہماری پارٹی اس فیصلے کو غیر منصفانہ فیصلہ سمجھتی ہے.
زمون گوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پوره نتوګه د دې فیصلې مقابله کوو. زمونږ په ان پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدی.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي. سپریم کورټ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر خواستونو په اوریدنه کې کړې ده. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ ماسپښین 2 بجې د منګورې په نشاط چوک کې احتجاج کوي. دا مظاهره یو منتظم غیرت خان بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو خبره نه کوي، بلکې دا غوښتنه هم کوي چې د سوات ټولې چارې د سیبل انتظامیې ته وسپارل شي.
مستقل حالی دانه ده تیر ده پاره ده دوره ده پاره به دو بچی کوشنون وانه سختی چیزی زاده نکهی زتیانی با نکهی من دعوائی شه ده سوات طول انتظامی چاری چی دی داده سویلی نکومت تاواله شی ده که آوازی چی کوشنون دی دوی ده سر شد نشان و پنون بانه شی کم نک خلق و کورون و بیزتی کهی.
د پرورې په 13 نیټه هم د سوات په خوازخېله کې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون شو. تر دې وروسته د سوات پولیسو د شپږو مظاهرچانو پر ضد پرچه دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو او خلکو پارولو دفې شامل وي. د خیبر پختونخوا حکومت د عبدالولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. دان او ایکسپریس ټریبیون رسپانه ویلی دی چې د پښتونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږشتو کسانو په خوشی کولو کې تیروتنه کړې ده. د پروری پر 8 د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځینو نورو کسانو ته له عمر قیده واخله تر 15 کلونو پورې د بند سزاګانې ورولې وي. عدالت په فیصله کې شپږویشت کسان خوشي کړي هم وو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپی منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانسته وکړي. د دې منصوبې د لاندې بالا ترکمنستان گیس د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کولی شي. په هرات کې د پرانستې مراسمو لپاره پراخې تیاری نیول شوی دي او د امنیت لپاره 2000 اضافي سرتیري ګمارل شوی دي. یو نه پیژندل شوی کس د مونټینیګرو په پلازمینا پودګوریکا کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته د لاسي بم غورځولو نه وروسته ځان الوزولی دی. مقامی میډیا خبر ورکړي چې بیګا شپه په سیمه کې خلکو د 2 چاودنو آوازونه اوریدلی دي. یو ځایي پولیس چارواکي رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې پېښه رامنځته شوې ده، خو په دغه اړه نور معلومات ورنکړه. پولیس وایي د ځان مرګي برید کوونکي د ارادو نه نه دي خبر. د سفارت لخوا هم امریکایي اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې تر بلې اطلاع له دغه ځایا لرې پاتې شي. د نایجیریا پوځ شپږ اویا هغه د سکول جنکې ژغورلي دي چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام وسله والې ډلې په برید کې لا درکه شوې وي. د نایجیریا ډیلی پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې پوځ دغه جنکې پرون د بورنو او یوب ولایتونو ترمنځ د پولیس څخه ژغورلي دي. چارواکي وایي څه جنکې لا تر اوسه ورکې دي. بوکو حرام وسله والې ډلې د فروری په نولسمه نیټه د دابچی په نوم په دغه کلي برید کړی و. سلور کاله وړاندې هم وسله والو د چیبوک د خارګوټي څخه 270 د سکول جنکې تختولې وي. په دغو کې یوازې 60 جنکې د وسله والو نه په تیښته کې بریالی شوي دي. یو شمیر نورې د مذاکرات نه وروسته خوشې کړل شوي، خو فکر کیږي چې اوس هم 100 د وسله والو په قبضه کې دي. او جرمنی له روسیې او ایران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د شام د بشري حقونو د سار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 2.5 عادي وګړي وژل شوي دي. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل یو ویان پرون وویل د دغه دوو هیوادونو د ملاتړ نه بغیر به د بشر الاسد رژیم پر هغه ځای نه و په کوم ځای چې اوس دی، او که دا مرسته نه وي نو د اسد رژیم به د ملګرو ملتونو د سوري لاندې خبرو اترو ته ډېر چمتووالی ښودلی و. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
حضور کو خبرونه تا شاهین بنیری وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي خبري پاکستان مسلم لیگ نون د ګوند له مشرې څخه د نواز شریف نه اهلی په اړه د سپریم کورټ فیصله غیر منصفانه بللی. بلخو یو قانوني کارپوای د سپریم کورټ دغه پریکړه کېدې شي د نواز شریف په مشرۍ د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ لخوا شوي زمینی انتخابات او سینټ راتلونکي انتخابات اهم متاثر کړي.
زده نتیجه به دا شي چې د الیکشن چې کوم بای الیکشن شوي دي هغه بای الیکشن به ختم شي، چې تین نماز باندې سینټ الیکشن دی او یو پوره پارټي د سینټ الیکشن متوبه شي.
د سوات ناظم وایي پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې سلسله درېدلې، خو د سوات قومي جرګه وایي د دې باوجود هم دوی د اتوار په ورځ په منګوره کې مظاهره کوي.
منګا وایي چې د سوال ټول انتظامی چارې چې دي د سویلي حکومت ته حواله شي. هغه کې اواز چې کوستومن دي دوی د سر شخصانو په نوم باندې چې کوم نه خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
د پاکستان یو شمیر سینیټرانو ویلي حکومت تیر کال د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د قبایلي سیمو غریبو زده کوونکو ته یوه تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ورکړی. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ میچونو په اړه به هم تاسو ته تازه معلومات درکو. له مشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند له صدارت نه اهل کړی دی. دا پریکړه د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ جرګګۍ پرون مازیګر تر اوریدنې وروسته کړی. مسلم لیگ نون وایي دا یو غیر منصفانه فیصله ده. د ګوند ویاند صدیق الفاروق تیر ماسختن مشال اډیو ته وویل تر غونډې وروسته د ګوند لنډمهاله مشر ټاکي او د ولسي طاقت په ذریعه د دې پریکړې مقابله کوي. تفصیل د پامیر سایل په راپور کې ورو.
د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند د مشرۍ څوکۍ ته نه اهله کړی دی. د چهارشنبه پر ورځ سپریم کورټ په لنډه فیصله کې ویلي د پاکستان د آئین 2/5 او 3/5 مدفوع یا مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ښی دی، او د 2018 زیږیز کال د جولای پر 28 عدالت نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان څوکۍ لپاره نه اهله کړی و، نو ځکه هغه نشي کولی چې د ګوند مشري هم وکړي. خو مسلم لیگ نون دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ جرګګۍ په خپله فیصله کې ویلي چې د پارلمان له څوکۍ څخه له نااهلۍ راهیسې چې نواز شریف د ګوند په اړه څومره پریکړې کړي دي هغه هم باطلې دي. سپریم کورټ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر غوښتنلیکونو په اوریدنه کې کړې. تر دې مخکې د 2018 زیږیز کال په جولای کې سپریم کورټ د پاناما قضیې په اوریدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې او پر هغه یې تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې. او په همدې توګه پارلمان د غړیتوب له څوکۍ یې نا اهله کوي. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس د وزیر اعظم دنده پریښوده، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ یې د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون وایان صدیق الفاروق تیر ماخوستن مشال راډیو ته ویل دوی به د ولس په طاقت د سپریم کورټ د پریکړې مقابله کوي.
اس فیصلے کو غیر منصفانہ فیصلہ سمجھتی ہے.
زمون گوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصله مقابله کوو. زمونږ په ان پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدای.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ.
د پامیر سایل راپور کې تاسې اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند له صدارت نه اهله کړی دی. هم پر دې موضوع مو د سپریم کورټ بار له پخواني مشر کاج انور سره خبرې کړي. نو هغه وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله له قانوني پلوه کېدای شي سم وي، خو دا وخت سم نه دی، او له دې سره به کېدای شي هغه ضمني انتخابات او نورې فیصلې هم لغوه شي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون حکومت د ده د نااهلۍ وروسته کړي دي.
پارلیمانی بورڈ ورکی اور پارلیمانی بورڈ مشر چلے پارٹی سر نو اگر نامینیشن مانے دستخط کو پارٹی سیکٹری کے پاگے کیا پارٹی پارلیمانی بورڈ اکثر میٹنگ کے نام درد کرے ندی پرون داؤں بھی دی کہ 28 جولائی کے پاس دیتے پارٹی سر پریشد سمرا فیصلے کری دی آگا کلا کر دی نتیجہ بداشی کے دے الیکشن ہے کتم بائی الیکشن شروع دی آگا بائی الیکشن میں ختم سی اس داغا مطابق بھی دے دی سنتی سینٹ مطابق یہ دی کہ سینٹ دے نامینیشن کم دے کر دے اور سینٹ نامینیشن تاریخ سے دے آگا 300 فائنل لسٹ آ گئے وڈرال تاریخ 300 پتیس اسٹیٹ کے 3 مارچ باندھے سینٹ الیکشن دے اور یہ پورا پارٹی کے سینٹ الیکشن میں تو باسے نگیا با اگر سینٹ الیکشن دغه بس پارٹی سینیت بس پارٹی
نو خجنور سے پختون اسما دغه چې بل قانوني پلو وتا څو څنګه ګوري د سپریم کورټ دغه فیصله تھا
سپریم کورټ دا متدین اهین د ځان دی یو قانون چې جوړ شي دغه سپریم کورټ کما جایزه راستي شي هغه د ویل شي چې هغه محدود دی محدود دا دے چکم قانون جو اسے دے آیا دا آئین سر متصادم دے دا دا پاکستان سیکورٹی سر متصادم دے کدا یاد اسلامی قائدیال سر متصادم دے آگا ذکری دا دی بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کا یو قانون دا آئین بنیادی اصول چی دی دا ہی برخیاب جو اسی آگا چی دے بیا سپریم کورٹ آگا دا پوری بات کھڑا دم کی کم آگا پوری چی دے دا آئین نا متصادم دے ترمیم شو آگا آئین نا متصادم نو ما تو آگا کی اور نہ پاکستان دے سکورٹی سے دا قصر کرے تھے نو اچھائی کا سر دردی کنی پاکستان دفاع تبتے بارے سے اثر رہا تھے
نو ستاسو د خبره مقصد دار چې لکه د قانوني پلو د پریکړه سم ده سپریم کورټ چې کړی دا خدا وخت سم نه دی
او ما خو دا زمداري چې سما دا ده چې څه خپل اختیارات په دې طریقه استعمالوي نه هغه څه شک او چوبات زیاتېږي کمېږي نه.
نو د پاکستان سپریم کورټ بار په خوانې مشر کاج انور له دوی سره مو د سپریم کورټ پر هغه پریکړه خبرې کړې وې چې پر اوسېو کې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف پر اکړې
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته وګورئ سوردونکو د سوات ناظم وایي پر امنیتی پوسټو د خلکو د زورونی یا سختي تلاشي سلسله درېدلې ده. محمد علي شاه تیر شپه مشال اړو ته ویل دا پریکړه د سوات انتظامی چارواکو د صوبایي اسمبلی غړو د پولیسو د پوسټ چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو په پرونی غونډه کې کړي. خو د سوات کمی جرګو د فعالانو یوې ډلې ویلي پر دې فیصلې سربیره هم د اتوار په ورځ په منګوره کې مظاهره کوي. نور حال له پامیر ساحل اورو.
د سوات ناظم محمد علی شاه د چهارشنبه یا شروع پر شپه مشال راډیو ته ویل تر پرونی غونډې وروسته خپل پر امنیتي پوستو تیر شو او ویلیدل چې هیڅوک نه ځورول کېدل او یوازې عادي تلاشي روانه وه.
روبلنا بنشي نو پاغه والي سره زمونږه خبر اوسو نن چې زه راتلم هم زه په خپل نو بالکل هغه چې پوسټونه لیدغه اوس نارمل دی
علی شاه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استاذی سلیم الرحمن ویلي د فبروري پر دریمه د والیبال په میدان کې په ځانمرګي برید کې د یو لسو پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پر امنیتي پوستو د تلاشیو سلسله سخته شوه. دوی تاییدوي چې د تلاشیو پر وخت خلک ځورول شوي دي. د همدې ځورونو له کبله د فبروري پر 13مه ګڼو فعالانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او د چک پوسټونو د ختمولو غوښتنه یې وکړه. تر دې وروسته د خوازخیله تاڼي پولیسو پر شپږو ظاهر کونکو پرچا دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد نارو وهلو او د خلکو پارولو د فی شامل وي. خو د قومي اسمبلی غړی سلیم رحمان وایي د ده په وینا پولیسو پر مظاهره کونکو لګولې ځنې د فی ختمی کړي دي. دوی ویل په پارلمان کې د سوات ټولو استازو پر چک پوسټونو د خلکو د ځورولو پر ضد اواز پورته کړی.
دا ټول زموږ یو قومي مسله ده. موږ ټول ممبرانو په اسمبلی کې څونه یو د سوات سره تعلق لرو. موږ ټول په اسمبلی کې د خلاف اواز پورته کړی ده. که زموږ عوام په حالت په منګوره کې یا په خوځښل کې احتجاجونه کړي دلته موږ په اسمبلی کې هم کړي دي. ما د ډیپلو سره هم خبره کړې ده. کمی ایټي د فیچ پیدا کېدل هغه ختمی کړي دي. نور خو د احتجاج د هغو خپل د پولیسو
د سوات ناظم محمد علی شاه هم وایي چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر مظاهره کوونکو د لګیدلو دفو په اړه به تر مشورو وروسته پریکړه کوي. خو فعالان وایي پر دې ډاډ سربیره به هم د اتوار پر ورځ په مینګوره کې احتجاجي لاریون او غونډه کوي. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان مشال راډیو ته وویل د سوات په قومي جرګه کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې چې احتجاج به کوي.
سختی چیزی زیادہ نہ کہیں ہتھیار نہ کہیں منگاوائی سے سوات ټول انتظامی چارې چې دي د سویل حکومت ته حواله شي. هغه کې اواز چې پوسټونه دي دوی د سر شاپېشن په نوم باندې چې کوم خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
غیرت خان زیاتوي چې د احتجاج یوازینی لامل پر امنیتي پوسټو ځورونې نه دي بلکې دوی غواړي چې د سوات ټولې چارې ملکی یا سویل انتظامی ته وسپارل شي او خلکو ته د مظاهرو کولو آئینی حق هم ورکړل شي. د سوات د پولیسو مشر تېره اونۍ پر پوسټو د خلکو د ځورونې تور رد کړی وو او ویلي ول چې د چک پوسټونو شمېر یې وار لمخه لونوي څخه ولس تخته کړی دی.
د پامیر ساحل راپور تاسو ورده لسوات زو باجول ته په باجول کې هم سلګونه خلکو په صدیق آباد کې د دې سیمې د یو ځوان مشه منصور د وجنې پر ضد احتجاجي لارون کړي. لارون کوم کو وخته چې په کراچۍ کې د وجل شوی ځوان احمد شاه په ګډون د نورو قبلي وګړو وجنکو ته د سزا ورکړل شي. دوی دا وختونه هم کړي چې د پښتنو لدر کول او موري عدالت وجنو ته د پایټکې کې خودل شي. نور تفصیل په دې راپور کې. په باجوړ کې سلګونه خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخته سزا ورکړل شي. مظاهرې ته په خپله وینا کې د احمد شاه ورور سید شاه وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم پوز مشر او چیف جسټس څخه یې خواست دی چې د ورور ته د انصاف ورکړي. د باجوړ له مامون سره تعلق لرونکي احمد شاه د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې بیا یې دوه ورځې پس مړې وموندل شو چې پرې تشدد شوی وو. پرون د باجوړ په صدیق آباد پاټک کې د قبایلي مشر حاجی اکبرجان په مشرۍ مظاهره کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو مدني سازمانونو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ګډون وکړ. د مظاهرې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د جنوري په 13مه نیټه د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او ضیاءالرحمن نومېدل د هغو وجنکو ته دې هم سزا ورکړل شي. مظاهرېشان ویل چې یادو دواړو کسانو په لاهور کې مزدوري کوله چې دا ته دربار مخ ته ځینو کسانو په ډزو وجل. احتجاجي لاریون ته یو بل مشر ویل چې دوی به په پرامن توګه خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د قبایلي وګړو لا دره کېدل او وجل بند شي.
احمد شاه منصور چې د باجوړ د ماموندو د مخې سیمې اوسیدونکي وو په کراچۍ پونتون کې د شپاړسم جماعت زده کوونکي وو چې د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې په 15مه یې مړی وموندل شو. لا هم حکومت پولیسو او نورو ریاستي ادارو نه دی ویلي چې احمد شاه چا وجلې.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته وګستئ اوریدونکو، د پاکستان ځینې رسنۍ وایي د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور هایکورټ کې د ولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د عدالتي فیصلې پر ضد درخواستونه داخل کړي دي. د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی تېر ورځ په درخواستونو کې د مشکوکو کسانو خوشي کولو او د ځینو نورو پر سزاګانو اعتراض کړی. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پرون په پېښور هایکورټ کې درې درخواستونه داخل شوي. په دې کې یو د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د شپږ ویشتو کسانو د خوشي کولو پر ضد دی، بل یې د ځینو کسانو پر سزاګانو انتقاد کوي او درېیم یې د ککړو کسانو د سزاګانو زیاتولو غوښتنه کوي. د فبروري پر 1مه د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځینو نورو کسانو ته له عمر قید واخله تر 15 کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت په فیصله کې شپږ ویشت کسان خوشي هم کړل. یوه اونۍ وروسته د مشال خان ورور ایمل خان د هریپور عدالت فیصله هایکورټ ته یووړه. هغه مهال د خیبر پختونخوا حکومت هم د ورته اقدام کولو اعلان کړی وو. ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وایي د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږ ویشتو کسانو په خوشي کولو تیروتنه کړې ده. تېره اونۍ د عدالت لخوا د سزا شویو ځینو کسانو وکیلانو هم په پېښور هایکورټ کې د فیصلې ضد یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې ویلي د هغو کسانو پر ضد ثبوتونه نشته. خو د مشال خان یو وکیل ممتاز خان ویلي چې دوی نه یوازې واقعیاتي ثبوتونه لري، بلکې خپرې شوې ویډیوګانې هم ښیي چې چا پر مشال خان حمله کړې وه او وژلی وو. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14مه پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط وو. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله.
د پامیر ساحل چې تاسو یې راپور وړاندې کوو. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي د مشکوکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان شاملول تر دریو میاشتو ځنډول شوي دي. د پاکستان بهرنیو وزیر د لړ کې له ملګرو هیوادونو مننه کړې. تفصیل له انیسا جمال اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د ملګرو ملتونو فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې د امریکا هغه تجویز تر درو میاشتو ځنډولي چې مخه پاکستان دا هیوادونو سرلیست ته اچول دي چې په ترهګرو د مالی سرچینو بندول لپاره کافي ګامونه نه اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د فروری په 16مه ناوخته په خپل ټویټر په دې اړه وویل د دوستانو مننه کوي چې مرستې ورسره وکړه. د پاکستان د خزانې وزیر مملکت رانا محمد افضل وایي هیواد یې د ملګرو ملتونو د ادارې ته د هر قسمه معلومات ورکول لپاره تیار دی.
اس کی جو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے تمام 37 ممالک جو ہیں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو
مونگ پدے خوشحال یو چې و دې شو ہے وادونو سره مخبل نظر شریک کړ. زمون لپاره دا ډیر د حیرانتیا خبره وا چې امریکا یو غیر معمولی ګام پورته کړ چې پکې یې له ځان سره د اروپا درې ملکونه هم شامل کړل. اوس دې ہے وادونو زمونږ نقطه نظر اوریدلې ده او کاغوی مونږ ته داسې کار راکړ چې د کولو ویډو مونږ به هغه هم کوو. پاکستان تر ټولو زیات د ترهګرۍ، منی لانډرنګ او نورو غیر قانوني کارونو له وجې متاثره شوی، نو چې مونږ خپله د دې حالاتو نه تیریږو نو د بل لپاره به څنګه بد سوچ کوو.
دا چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس څه اداره ده او څنګه کار کوي د اقتصادي چارو په اکرام هوتی پړه وایي.
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس د اقوام متحده ذیلی اداره را دا کوي چې د اقوام متحده لپاره رپورټینګ کوي چې به کم ملک کې دین او هغه کې ترهګرۍ لپاره چې کوم پیسې دي هغه ورکړل کیږي او کم ملک کې د پیسو چې کوم تفصیل دی دا هغه زیات خدشات دي یا ثبوتونه دي. درې قسم ملکونه لسټ جوړوي چې هغه خلک هغه باندې هیڅ شک نه برین کې دي هغه مشکوکي برین کې دي هغه تک بلیک وایي چې هغه باندې ثبوتي نو پاکستان مخکې هم مشکوک پاتې شوی دی نه غاله مخکې بیا د مشکوک نه کوز کړو اوس بیا د مشکوک.
خدای چې پاکستان دې لیست کې شاملولو سره به د حوالې په ذریعه هغه هیواد ته د پیسو لیږدولو عمل ته زیان ورسیږي او کنه. اکرام هوتی یې پاړه وایي.
نور جی حوالہ کے تو تقریباً نن دولس کال مخکې دا خبر شروع شو آفس آف فارن ایسٹ کنٹرول او سی اے ایف د امریکی ادارہ وزارت خزانہ باندې کار کوي دا غي نو هغي ادارې دا وې چې به یې ځینې ملکونه چې دي دا غي چې کوم حواله په ذریعہ باندې ترانزیکشن کوي یا تفصیلات دي نو هغه مشکوک دي نو هغه کې یو پاکستان هم وو نو چې کله پاکستان سره تعلق لري هغه مشکوک تفصیلات نو بیا دا کیږي چې هغه باندې سټنګ دی واشي نو پاکستان کې د نېشنل بانک چې کوم سرکاري بانک دی او نور بانکونه دا هغه باندې یو مانیټرنګ شروع شو نو پته ولګي دا چې واقعي ځینې تفصیلات دي نو دا هغه جواب نشته نو پاکستان سره تعلق لرونکي ځینې خلکو کاروبارونه چې دي هغه سیز کړل هغه باندې بندیز ولګو چې تبه بهر ملک کې کاروبار نه کوي سر
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سر نړیوالې ادارې ته امریکا وړاندیز کړی و چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو نه بندولو هیوادونو په لیست کې شامل کړي او برېټانیا فرانس او جرمني د امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کړی و
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو د غوښتنې دونکو د پاکستان یو شمیر سنټان ویلی حکومت تیر کال د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاره د قبایلی سیمو غریبو زده کوونکو ته یو تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ اهم نه دی ورکړی نور تفصیل د پامیر ساحل نورو
د پاکستان د سینټ یو شمیر غړو د چهارشنبې یا شروع پر مازیګر په غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام په نوم د مرستندوی پروژې له لارې د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکي له پامه غورځولي او ورته سکالرشپونه یا تعلیمي وظیفې نه ورکوي سینټر عثمان خان کاکړ د پاکستان د مالی چارو له ریاستي وزیر رانا محمد افضل خان څخه پوښتنه وکړه چې ولې تیر کال د قبایلي سیمو هیڅ زده کوونکي ته سکالرشپ نه دی ورکړی او بلوچستان یې هم له پامه غورځولی دی وایي قبایلي سیمې خو لا وارثه دي نو ځکه هېڅ سکالرشپ یې ورته نه دی ورکړی په فاټا کې 3.5% خلک غریبان دي په بلوچستان کې 1.5% خلک بېوزله دي دا هغه عدد دی چې نړیوال بانک او پاکستاني او دولتي ادارو خبر کړي نو بلوچستان ته یوازې 6,640 سکالرشپونه ورکړل شوي دا ظلم نه دی
6,640 سکالرشپ دیږي ظلم نه
سینیټر فرحت الله بابر هم ورته خبره وکړه وی ویل چې په 2018 زیږیز کال کې هم د قبایلي سیمو بې وزله یا غریب زده کوونکو ته وظیفې نه دي ورکړل شوی
پوره 2016 می او پوره 2017 می جیسا کہ عثمان کاکر صاحب نے بھی کہا
لکه چې عثمان کاکر صاحب اویل په 2018 او 2019 کال کې ل قبایلی سیمو څخه هیڅ آتا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی خو تر دې مخکې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لالارې د قبایلی سیمو ماشومانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه ورکړل شوی ول نو وجوهات څه دي ولې د قبایلی سیمو زده کوونکو ته نه دی ورکړل شوی حالانکه د هغه سیمې خلک تر ټولو زیات محرومه او بې وزله دي
د مالی چارو ریاستی وزیر رانا افضل خان په جواب کې وویل چې حکومت دا سکالرشپونه هغه وخت ورکوي چې څوک ورڅخه غوښتنه وکړي د ویل د قبایل او بلوچستان زده کوونکو وظیفې غوښتې نه دي نو څنګه یې ورکړي
حکومت دا سکالرشپونه نه ورکوي د هر سیمې او صوبې خلک یې په خپل اخلي دا د صوبایي حکومتونو او د پارلمان د غړو قصور دی ګورئ تیر کال په سند کې 2,02,000 او په پنجاب کې یوازې 1,05,000 سکالرشپونه ورکړل شوي نو له هر ځای چې غوښتنه کیږي موږ یې هم هلته غریبانو ته ورکو اوس چې له بلوچستانه لږه غوښتنه شوي او ګلګت بلتستان کې زیاته نو هغوی ته زیات سکالرشپونه ورکړل شوي نو زه وایم چې موږ ټول باید آگاهي خپره کړو او صوبایي حکومتونه هم اعلانونه وکړي چې خلک دې سکالرشپونه وغواړي زموږ د وزارت لخوا هیڅ خنډ نشته
په بلوچستان کې د نېشنل ګوند لخوا میر کبیر احمد شاهي له سینټه غوښتنه وکړه چې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې معلومه کړي چې له کومې صوبې څخه زیاتې غوښتنې شوې دي دی وایي زما په نظر د سینټ چیرمن دې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې موږ یې په پوره غور وګورو او معلومه کړو چې له کومې صوبې څخه څومره غوښتنې شوې دي او هغوی ته څومره سکالرشپونه ورکړل شوې دي د سینټ د غونډې مشر ویل په مارچ کې د انتخاباتو په نتیجه کې به د سینټ وسنۍ کمیټې ختم شي او نوې هغه به جوړ شي نو ځکه د غریبو زده کوونکو د سکالرشپونو موضوع کمیټې ته نشي سپارلی البته د نوي سینټ په غونډو کې به ورباندې هرومرو باس کیږي
د اوپامر سال چې تاسې راپور وړاندې کوو چې د پاکستان سینټ کې پر دې بحث شوی دی چې تیر کال د قبایلي سیمو ځینو غریبو زده کوونکو ته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لارې سکالرشپونه نه ورکړل شوي وخت شوی د وروستنۍ بجې او شاهین منیر هم سټوډیو ته راغلی راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو
¶¶
کوټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نا اهله ګرځول دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون ماسخوتن مشال لیډو سره په خبرو کې د سپریم کورټ فیصله غیر منصفانه بلل دا او زیاته کړې چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلاره به هم زر روښانه کړي. سوات قومی جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ ماسپخین 2 بجې د منګورې په نشاط چوک کې احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپی منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانسته وکړي. د دې منصوبې د لاندې به له ترکمنستانه ګیس ته افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کولی شي. یو ناپیژندل شوی کس د مونټینیګرو په پلازمینه پودګوریکا کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته د لاسي بم غورځولو نه وروسته ځان الوزولې دی. د نایجیریا پوځ شپږ اویا د سکول جنکې جغورلې دي چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام مستور ډلې په برید کې لادرکه شوی وي. او جرمنی له روسیې او ایران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په غسنډه کې چې د یغانو تر ولکې لاندې ده عامه وجنه بند کړي.
دا وشن بنر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې خوردون خو په دې نمایي کې د پاکستان سوپر لیگ پړه راپور او مرکا هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي دې راپور ته وشي.
د پاکستان اډان ورځپاڼه لیکي تیره ورځ په کوژدیر کې څه باندې زر میرمنو په هغه بلدیتي انتخاباتو کې برخه واخیسته کوم چې د پاکستان انتخاباتي کمیسیونو تیر وار له دې قبله لغوه ګرځولی وو چې پکې د 100% څخه کمو میرمنو برخه اخیستې وه. د ادارې په خبره میرمنو دغه ووټ د دې لپاره واچوه چې د بلدیتي حکومت د 21 څوکیو لپاره کونسلران وټاکي. ورځپاڼه لیکي دا یو ښه آغاز دی او د دې کریډیټ الیکشن کمیشن او هغو سازمانونو ته ځي چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په اداره کې راغلی دی چې اوس پاره دغه سیمې میرمنې اهم په پالیسیو جوړولو کې برخه اخیستی شي. ورځپاڼه لیکي د کوزدیر انتخاباتو دا خبره اهم ثابته کړه چې کچیرې پیاوړی سیاسي هوډ موجود وي نو په ورو ورو له ټولنې ټول ناسم رسومات له منځه تللی شي. بلخوا د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپل اداریه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د مشرۍ لپاره د نواز شریف د نااهلۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصله لیکنه کړې. په اداریه کې راغلي چې تر څه حده د دې فیصلې ذمواري په نواز شریف هم راځي. اداریه لیکي کچېرې نواز شریف او د کابینې مهمو غړو په خپله د پارلمان په غونډو کې په باقاعدګۍ سره برخه اخیستې وي نو له دې سره به پارلمان پیاوړی شوی وي او د پریکړو به یې اهم اثر وي ځکه چې همدا پارلیمنت وو چې د پارلمان له څوکۍ څخه تر نااهلۍ وروسته یې اهم نواز شریف د خپل ګوند مسلم لیگ نون د صدارت لپاره اهل وګرځولو. اداریه لیکي چې پر دې سربیره کله چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهل ګرځولو نو همدې نواز شریف په یوسف رضا ګیلانی باندې فشار راوړو چې خپل څوکۍ پرېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هرون کو د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو خلاف د کاروایی پر مهال د مبینه ولسی وجنې پر پلټنو غا کړی. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په کار ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیزاده اورو.
د انساني حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي افغان حکومت او د امریکا پوځ باید د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې پکې ویل شوی افغان ځانګړي ځواکونو په کندهار ولایت کې د جنوري 1 نه د فروری تر لومړۍ نیټې پورې د پوځي کاروای په وخت لسی وګړي وژلي وو. اداره وایي پکار ده چې د سرغړوونکو په ګډون د هغو امنیتي اهلکارو خلاف قانون پورته کړل شي چې د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په خبر ورکولو کې پاتې راغلي دي. سرکاري رپورټونه وایي د جنوري 1 د افغانستان ایران ملی امنیت ادارې د ځانګړي ځواکونو څنګه چې د امریکا د هوایي بریدونو ملاتړ ورته حاصل وو، د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه او د پنجوایي ولسوالۍ په ریک سیمه کې د وسلوالو طالبانو خلاف کاروایی پیل کړه. ځایي اوسیدونکو هیومن رائټس واچ ته په ټلیفون وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر هغه مهال په خلکو ډزې پیل کړې چې د تښتېدلو کوشش یې کولو. د دوی په خبره په دې مهال 50 وسلوال طالبان او لږ تر لږه 40 ولسي وګړي ووژل شول. اداره د پیښې یو عیني شاهد له خولې لیکي چې کله هوایي جازونه د دوی سیمې ته ورسېدل نو دوی هغه وخت په تیښته شول، خو چې کله خلکو منډې شروع کړې نو ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. پر امنیتي ځواکونو دا تورونه هم دي چې ځینې کسان یې له کورونو وویستل او بیا یې ووژل. د ملي امنیت ادارې خبر ورکړ چې په دغه کاروایۍ کې 8 کسان ونیول شول. بلخوا نېشنل انټرسټ مجله لیکي په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د واک 40 کاله پوره کیږي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باید د تهران په اړه پالیسۍ کې سختي او تا پام وکړي. مجله لیکي که تېرو وختونو ته هم وکتل شي نو پخوانی امریکایي ولسمشران په دې کې ناکامه پاتې شوي دي چې په تهران خپله خبره ومني. مجله لیکي که څه هم د هر صدر لپاره د ناکامۍ وجوهات جدا دي، خو داسې تسلسل لیدل شوی چې د ایران رویه بدلولو لپاره د زور استعمالولو په اړه خوشبیني د اندازې نه زیاته وه او د تهران لخوا د رد عمل او مقاومت ښودلو په اړه هم اندازې کمې وې. مجله لیکي د پخوانی ولسمشرانو په شان د غلطي تکرارولو پر ځای صدر ټرمپ ته پکار ده چې په ښه توګه د ایران په اړه پالیسي پر مخ یوسي. نوموړی باید د اوباما انتظامی د وخت هغه اټومي لوزنامه برقراره وساتي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې وه، او باید د ایران په اړه له خپلې سختې مفکورې نه پشا شي. مجله لیکي که داسې ونه شي نو ګټه به په ایران کې سخت دریځو ته ورسیږي او ماسکو او تهران به یو بل ته نږدې کړي. د مجلې په خبره دا په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو لپاره ښه نه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوښتل اوریدونکو، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې د وسلې په یو خاص قسم د پابندۍ لګولو امر کړی چې د فلوریډا ریاست په لسګونه زده کوونکي او میندې پلرونه د تېرې اونۍ د پارکلین په یو سکول کې د ډزو د یوې پیښې خلاف راوتي وو. دوی غوښتنه کوله چې په وسلو دې پابندي ولګول شي. یاد وي چې د فروری پر 14 په یاده پیښه کې یو تن په ډزو 19 کسان وژلي وو. تفصیل له ملیحه امیرزاده اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا په فلوریډا ریاست کې په لسګونو زده کوونکو په وسلو د بندیز په حمایت کې احتجاج پیل کړی، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل ولس او ماشومانو د حفاظت په خاطر د لا نورو ګامونو پورته کولو خبره کړې. دا احتجاج د هغه پیښې په غبرګون کې پیل شوی چې تېره اونۍ د فلوریډا په یو سکول کې خواوشا 19 کسان یو تن په ډزو ووژل. د نهې په ورځ ولسمشر ټرمپ د انصاف وزارت ته امر وکړ چې پر هغو وسلو د بندیزو لګوي چې په یوه منټ کې سلګونه ګولې باسي. هم ورته وسله تیر کال د لاس ویګس په پیښه کې هم استعمال شوې وه. د امریکا ولسمشر ټرمپ ویل باید د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي، او ویل چې انتظامیه یې د پارکلین د پیښې په غبرګون کې په دې لړکې کار زیات کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ولسمشر ټرمپ لخوا د یوې خاص قسمه وسلې پر استعمال د سختو ګامونو تر امر پس سپینه ماڼۍ پیغام ورکول غواړي چې دغه مسله په سنجیدګۍ سره اخستي. ولسمشر ټرمپ د نهې په ورځ په ټویټر پاڼه په خپل پیغام کې اشاره ورکړه چې غواړي د وسلو د استعمال په اړه د سار نظام مضبوط کړي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. نوموړي وویل که ریپبلیکن پارټي وي یا ډیموکرات ګوند وي، پکار ده چې په دې مسله توجه ورکړي. د نهې په ورځ د یو خبری کانفرنس په وخت د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز نه پوښتنه نو شو چې آیا ولسمشر ټرمپ په حملو کې د استعمالیدونکو وسلو خلاف هم پابندي لګولو ته تیار دي که څنګه. هغې وویل چې د وایټ هاوس چارواکي په لانورو لارو چارو هم غور کولی شي. هغې دا هم وویل چې د ټوپک د یو قسم AR-15 اخستو لپاره د عمر حد ټاکلو خبره هم تر غور لاندې ده. د ډیموکرات ګوند یو سینیټر کریس مرفی وویل چې د ولسمشر ټرمپ د امر څرګنده کړه چې په اول ځل امریکایي سیاستوالان اندېښنې لري چې په وسلو باندې د بندیز په لړ کې د کافي ګامونو نه پورته کولو سیاسي نتیجې څه کېدای شي. روانې میاشتې پر 14 د فلوریډا د پارکلینډ په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې په وژل شوو 19 کسانو کې 14 زده کوونکي او 3 استادانو. تمه ده چې د شورو په ورځ له دغه های سکول زده کوونکي او میندې پلرونه له فورټ لارډ ډیل سره نږدې مظاهره وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نو مشال لړیو ته غوګسته اوردون کو افغانستان په 2010 کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغه څلورو هیوادونو کې یاد شوه چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په هغه راپور کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ خپور شو، افغانستان د 130 هیوادونو په لیست کې پر 100 شمیره راغلی. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې د علي ادارې رئیس حسین فخری وای هیواد یې د فساد مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په دې برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي. پاره نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام و. په دې لیست کې د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 120 شمیره یاد شوی. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په وروسته درې شمیرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې عمومي رئیس حسین فخری وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو لا هم کافي نه دي. خغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته یې ازادي رډیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. خغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه لستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړې وایي پر روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیات دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي چې درنې قضیې دي. خو د خغلی فخری په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضرېږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخری وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر یوه دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند وه محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو، خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص و محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو نشو کولی د خپلو خلکو او نړیوالو ادارو قناعت ترلاسه کړو. چې د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلی بللي او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2018 کال په لیست کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، پاکستان په 112، ایران په 113، تاجکستان په 116، ازبکستان په 155 او ترکمنستان په 118 شمیره یاد شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروی ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمیره یاد شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته غوښتونکو زو افغانستان ته د لغمان ولایت لپاره نوې والی محمد آصف ننګ د پیژندنې له مراسمو وروسته په کار پیل وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې د ولس په همکارۍ به په لغمان کې د ډاډمن امنیت او بیا رغونې په برخه کې فعاله ونډه واخلي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د لغمان ولایت د نوی والی د پیژندنې په مراسمو کې د دغه ولایت د ولایتي ادارې پر چارواکو سربیره په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمهییزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال روحالله نیازي د نوی والی د پیژندنې په مراسمو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 1545 ګڼې حکم ولوست. دی وای د لغمان د ولی پتوګه د محمد اسد ننګ تقرر د مافوقي رتبه په بس کې د دغه متن په اساس منظور دی. د لغمان په خوانی والی محمد جبار نعیمی د لغمان ولایت لولسونو وغوښتل چې لنوي والی سره د دغه ولایت د بهبود لپاره مرسته وکړي.
ما په خپل ماموریت کې د لغمان ولایت مرکز او لسوالی خلکو سره هر لپسې مشورې کړي. د دوی مشورو برکت و چې د دغه ولایت بڼه بدله شو او نوې رنگ یې خپل کړ. له تاسو ټولو نه مې هیله دا ده چې د نوي والی صاحب ښاغلی محمد اسف ننګ سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت نوي والی ته ډاډ ورکړ چې د لغمان ولس به ورسره په اړه برخه کې همکاري کوي.
د لغمان مجاهد او مسلمان ولس څنګه چې د نعیمی صاحب تر څنګ ولاړو تا سره به هم درېږي او تا سره به کومک کوي مرسته کوي که هغه د بیا امنیت په راوستلو کې او که هغه د بیا رغونې په برخه کې.
د لغمان والی محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې د لغمان له خلکو سره ژمنه وکړه چې خپله ټوله توانایي به د خلکو په خدمت کې صرف کوي.
زه په دې امیدوار یم چې ستاسې حساب دقیق ده او ستاسې گرفت منصفانه ده. په دې اساس باندې زه د ښه کار پاک کار او ډیر کار ژمنه درکوم. دروازه م انشاءالله همیشه خلاصه ده. شپه مو او ورځ مو چې څومره امکانات وي په عالم اسباب کې او په عالم د امکاناتو او زما بیچاره توان کې هغه به انشاءالله بزل کوو.
نوموړي زیاته کړه چې په لغمان کې به د امنیت د ټینګښت او د بیا رغونې په برخه کې نه ستړي کېدونکي ګامونه واخلي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال لډو ته غوګي سرودونکو د پاکستان د کرکټ بورډ تر څارنې لاندې تر سره کېدونکي تجارتي ټورنمنټ پاکستان سپر لیگ میچونه نن پیلېږي چې پکې هم نن لومبۍ لوبه د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د پاکستان پر وخت د شپې 10 بجې ده. په دې شلو ورځو لوبو کې د پاکستان تر څنګ یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. بروا کاکړ په دې اړه نور تفصیل په یو راپور کې د کوي چې د دې ټورنمنټ لپاره په ول شوی ځانګړي سندره پیلېږي.
د پاکستان سپر لیگ لوبي د پنځشنبې ورځې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه به په پنځشنبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 10 بجې د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د دوبۍ په نړیوال کرکټ میدان کې ترسره شي. دا کال به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې 4 لوبې ترسره کیږي چې 3 لوبې به په پاکستان کې وي. د پاکستان د سپر لیگ پر ویب پاڼه د ورکل سو معلوماتو له مخې په دې 3 لوبو کې به 2 په لاهور کې وي او یوه لوبه یعنی پایلوبه یا فاینل به په کراچۍ کې ترسره کیږي. په تیرو ټورنمنټونو کې 15 لوبډلې وې خو د دې کال په پی ایس ایل کې د پېښور زلمی، کوئټه گلیډیټرز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچۍ کینګز او لاهور کلندرز ترڅنګ شپږمه لوبډله ملتان سلطان هم شامل ده. د پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په تر سره سو ټورنمنټونو کې لومړی اسلام آباد یونایټیډ او دویم پېښور زلمی ګټلی وو. کوئټه گلیډیټرز لوبډله دواړه ځله پایلوبې ته وتلې وه خو لومړی یې له اسلام آباد یونایټیډ او بیا له پېښور زلمی څخه ماته خوړلې وه. پاکستان سپر لیگ د کرکټ مشهور تجارتي ټورنمنټونو ته په کتو پیل شوی دی چې هدف یې کرکټ ته وده ورکول او نوي ځوان او وړتیا لرونکي لوبغاړي مندل دي.
اردن کو مشال لڈوتا وگستے ہم پا پاکستان سپر لیگ مو دا کرکٹ لا ایکسپرٹ او دا پیخور اسلامی کالج یونیورسٹی دا کرکٹ کوچ علی ہوتی سرا خبری کڑی اول نموڑی مو پختلی چی نن دا پیخور زلمی او ملتان سلطان ترمنز کھیدون کھلو بتا سنگ گوری
یقیناً جدا دا دنیا کرکٹ سرا سرا دا پاکستان دا کرکٹ دا بحالے دا پارا یو کوشش شروع شے اور آگے نن بس گرینڈ ایڈیشن شروع کی گئی جی کیونکہ ہم لوگ واڑی دا نور ملک میں ہم لوگ واڑی خا انداز سر عیساخ لی یقیناً جدا کرکٹ دا پارا دا کتو دا بڑیر کل خل چون کی گی خل کتو 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 دا بڑیر خل کرکٹ دا کتو دا پارا دیر مخمل آگی گی
او نن میش پڑا ستاز سے نظر دے کم دفاعی چیمپئن دے پی خور زلمی او دا سلطان سلطان سر منز چھ نوی لوب ڈالا دا ہاگوی تر منز نن لوب کی گی سو آئی باتا سی
دا پی خور زلمی تیم چھ دنو اگر دیر زیاد سٹرانگ دے او ملتان سلطان چھ دنو آگا ہم دا پی خور کم نے کم مینٹور چیری وہ سیم اکرم دے وہ سیم اکرم دا کرکٹ بکتا ہے بل سائڈ تک کو گو رہے نو بیا مینٹور چیری یونس خان دے تو آگا بیا دا بیٹنگ نو پیخور زلمی بیٹنگ دیر زیار خدے
پیخور زلمی سرا شاید اپریدے نشتا دے فخر زمان نشتا دے
یقینا چی دل تک دا پیخور زلمی دا نوم چکم دے ہوگی کہ بیا پختانہ پلیران کم دے یقینا چی پا کوسا کوسا چی آس لے کے ہر سوگ خبر کہ جی پیخور زلمی کی پکار دی چی لالا وے او بس لالا رال تا نتلے دے ستا سو گھوئے خو ملتان انزر کو عمر گل شاہ یقینا چی عمر گل لیر خپاس بالر دے دینا علاوہ چی دے پیخور زلمی سرا دا کم سمین گل الگ چی دے دا دینا علاوہ عارف شاہ الگ چی نو یقینا چی پیخور زلمی لے پکار دے چی اس پل پختن پلیران کم از کم چی کم سو پکی سرا چولی وکا چی دا نو میں دا پیخور زلمی دے او پلیر پکی دا پختانے کم یونو یقینا خلق چی لگ شان چی دے پیرے لا لگی اگر دیر خواہشات ہی ہو سر نیچ سا نیک خواہشات
نو سو آئے چی ایک کم پختانه کتون کی دی دا کرکٹ یا مینوال دی هغه به تقسیم وی زنی به د کراچی کینگ سره وی زکه چې هغه کی اپریده دی زنی به بیا چې کم د پیخور زلمی سره وی زکه چې نوم پیخور زلمی دی زنی چې کم دی بیا هغه به څنګه تاسو چې هغه به د ملتان سلطان سره وی زکه چې پاغه کی عمر ګل څه وای تاسو
یقینا جی دا پیخور زلمی کی کم فین دی نو ربا دا غیر سر دا لالا اتلو سر دا شاید خان آفریدی اتلو سر یقینا جی اگر دیر کم شوی دی جب کتا سو گو رہے نو کراچی کینگ کی دا شاید آفریدی نا علاوہ چینواری دی ریزوان دی سیپ اللہ بنگش دی اور محمد عرفان جونیئر دی نو آگی سر کی دی ما مفت انزت لیران دی اور پیخور سر پختانے چی دی نو اگر دو دریت لیران دی اور اغم چی دی نو اغم پاگا کہتے ٹورنامنٹ لگوتے مشکل رکھی لوگ ادین علاوہ کولمبی جل بانے کے لدا شرد ال پختانہ پلیران پکیر جونیئر پلیران سرت زما اشارہ اغبیا پدرم ایڈیشن اور پدرم ایڈیشن کی اگے باندھنے کی دا پیخور کم لوکل کرکٹر یا دا کرکٹ چلون کی بھی دا خیبر پختونخوا ابھی پدے باندھ لگ شانتے دا افغان مظاہرہ کرے دا جیئر پیخور زلمی نے پکارو کو نو سنو سینئر پلیئران کم از کم دا جونیئر پلیئران کو اللہ پٹین کے ساتھ لیو تو بیا ہم سمین گل اپریدی و سرا دے عرب شاہ و پیخور زلمی نے زمونگا پیخور زلمی نوم سرا زمونگا زین کی یو پختنو والے یو سوچ رہا چیو مونگا دا پختنو ٹیم دے کی پختانہ پلیئران کم منو یقینن چی بیا خلق لگ شانتے بڑی زیونو باندل لگ افغان مظاہرہ کئی
دا په پیښور کې د کرکټ ایکسپرت علي هوتی له د سره مو د پاکستان سپر لیگ باندې خبرې کړې.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکو
پر هر چه سربیرا حلی جلی روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و پای کن زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لارد تشدد نلی لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو د سرنۍ خبرونې اخري شېبې دي. نور هم ستاسو لپاره خبرونې لرو. رزو یو راپور ته اعجاز ګل یو پاکستاني لیکوال چې د فلمونو تاریخ لیکي، د فلمونو د جوړولو او پرمختګ په چارو کې لډیر وخت په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمي نړۍ د تاریخ په اړه هم یو کتاب لیکلی دی. له اعجاز ګل سره زموږ همکار نجیب عامر مرکه کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستان فلمی نړۍ سفر د کیمرې لسترګو د کتاب لیکوال اعجاز ګل مشال رډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې کتاب یې هم په روانه میاشت کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. له نوموړي مې وپوښتل په دې کتاب کې د کومو کلونو ترمنځ جوړ شوي فلمونه شامل کړل شوي دي. هغه راته په ځواب کې وویل،
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1948 او 2013 کلونو په مانس کې جوړ شوي فلمونه شامل کړي دي. خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان جوړ شوی نه و. په هغه مهال هم په لاهور کې د فلمونو سټوډیوګانې او سینماګانې موجودې وې. نو خبره مې له هغه مهال شروع کړې او د شعیب منصور د فلم ورنا پورې مې رسولې ده.
ابي شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنا، اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے.
تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
اور کتنے دن چھپ رہیں گے ہم؟ تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب مجھے تم سے جھوٹ بولنا چاہیے تھا.
ہاں بول دیجیے جھوٹ تاکہ میں شک میں تو رہتا.
لفظوں نے خرابی کی،
مجھے دو آدمیوں نے خراب کیا ہے، ایک کو میں چھوڑوں گی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں.
لیکوال اعجاز ګل تر دې وړاندې هم د فلم په موضوع سلور کتابونه چاپ کړي او وایي وروستي کتاب لپاره د حقایقو او معلوماتو د ټولولو لپاره د فلمی نړۍ د معتبرو ادارو او شخصیتونو سره اړیکې نیولې وي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي، خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اعجاز ګل په دې اړه وایي،
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پښتو فلمونو له یادونې پرته هیڅ کله مکمل دی نشي. یوسف خان شیربالو زمونږ اولنی فلم وو چې په 1980 کال کې جوړ شوی وو. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو، نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلی وه. د همدغو فلمونو له لاسه د سټوډیوګانو رڼاګانې قائمې وې. موږ ټولو ته پکار دي چې د پښتو فلمونو له جوړونکو، اکټرانو، ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او کیمرامینانو مننه وکړو چې په سختو حالاتو کې هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری
رکھی. نہ مخت کی سوچ گئی اور نہ روسو دیش کے پوٹا کے مرا میں ہمیشہ پاکستان بنا پڑے گا. کم چیز جانتا چھوائی ان مدستان دا در کی اوپر سما کہ بیا چھتا کہ بیا چھتا رہا چاہتا ہوتا رہی زدتا پا بدو در گو نہ گو رہے انہیں گو رہے.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اعجاز ګل وایي په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه یې پکې شامل کړي دي او ګڼي چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوتو په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وایي د نورو پښتنو اداکارانو کارونه هم د پام وړ دي.